سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام شپک بجې دي تاسې سمخه کلاساتې راټیو ناوړي د خبري مجله په خبرونو پیلو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وای افغانستان د ماینونو او چاودیدونکو موادو له امله د نړۍ یو خورا زیانمنونکی هیواد دی. یوناما نن د اپریل څلورمه د ماین پاکۍ په برخه کې د پوهاوي لوړولو او مرستې ترلاسه کولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي دي چې د ماینونو اکثره قربانیان ماشومان دي. یوناما په افغانستان کې د ماینونو او ناچاود توکو د له منځه وړلو لپاره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ادارو په وینا په 2023 کال کې هر میاشت د ماینونو او نورو ناچاود مهماتو په چاودنو کې په اوسط حساب شاوخوا 60 کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د طالبانو د ترافیک عمومي ریاست نن په بیان کې ویلي دي چې د روژې مبارکې میاشتې په وروستۍ ورځ او د اختر په دری ورځو کې اتیا ترافیکي پیښې رامنځته شوي دي چې له امله یې 10 کسان وژل شوي او 155 نور ټپیان شوي دي. د اختر په ورځو شپو کې یو شمېر کسانو بېلابېلو ولایتونو او تفریحي ځایونو ته په چکر تللي وو چې له امله یې هم تېر کال د اختر په شپې ورځو کې 50 کسانو د ترافیکي پیښو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی وو او نږدې یو سلو پینځات یا نور ټپیان شوي وو. اروپای ټولنې د جمعې په ورځ په ازبکستان کې په یو لوی سرمشریزي کې له مرکزي آسیا سره د اړیکو د نوي پیره د پیلیدو اعلان وکړ. دا غونډه د ازبکستان په لرغوني ښار سمرقند کې روانه ده چې پیړۍ پیړۍ د ختیځ او لویدیځ د سوداګرۍ مرکز پاتې شوی دی. په دې سرمشریزي کې د منځنۍ آسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان مشرانو برخه اخیستې ده. د اروپا د 28 غړو هیوادونو د پلاوي مشري د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا وندرلین او د اروپایي شورا مسؤول انتونیو کاستا کوي. وندرلین د منځنۍ آسیا د هیوادونو مشرانو ته ویل چې دا د اروپا د لرغوني دوستۍ د نوي دور پایلامه ده. د منځنۍ آسیا د هیوادونو خاوره تقریبا د اروپایي ټولنې د هیوادونو په کچه ده، خو په دغو 50 هیوادونو کې یوازې 80 میلیونه خلک ژوند کوي چې د ټولې اروپایي ټولنې په پرتله یې نفوس 15 برخه کم دی او دا هیوادونه د بهرنیانو پانګونې ته سترګې په لار دي. په بهرنیو هیوادونو کې د پانګونې او اقتصادي همکاریو په برخه کې د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي د مسکو او واشنگټن ترمنځ په اړیکو کې مثبت تحرک لیدل کیږي، خو اختلافات لا هم په خپل ځای دي چې د حل کېدو لپاره یې څو نورو غونډو ته اړتیا شته. کایرل دیمیتریف پرون په واشنگټن کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې له یو شمېر غړو سره تر لیدو کاتو وروسته سینن ټلویزیون ته وویل چې اوس موږ په دې فکر کوو چې څه کارونه باید ترسره شي چې اوږدمهاله حل لار وموندل شي. د روسي رسنیو د راپورونو پر بنسټ ښاغلي دیمیتروف په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي دي چې له متحده ایالاتونو سره په دوه اړخیزو اړیکو کې مثبت بدلون تر سترګو کیږي. په خپله دیمیتریف پر ټلګرام لیکلي دي چې د خبرو اترو رغنده ستونزمنه او تدریجي پروسه ده، خو هره ناسته او صادقانه غونډه د دې سبب کیږي چې چارې ښې مخ ته لاړې شي او په کارونو کې پرمختګ وشي. او په ایتالیا کې د پسرلی لارا تکسرا د غټول او لالا ګولانو په لزګونو داسې کروندېشته چې خلکو ته اجازه ورکوي چې له نږدې وګوري. لیدونکي د لمباردۍ په سیمه کې همداراز په ځینو لویو ښارونو لکه میلان او تورین کې کولی شي چې له دې کروندو ګلان راوشکوي او ځانونو ته ګیډې جوړې کړي. اودین کومن چې اصله هالنډې د 9 کاله مخکې د لالا ګولانو داسې پارک په ایټالیا کې جوړ کړی چې خلک ورشي او ګولان ترې یوسي. خبرونه مو واوریدل، وړاندې سره د مطالعه واوریدل شي. نن د اپریل څلورمه د ماینونو په اړه باندې د پوهاوي د رامنځته کولو نړیواله ورځ ده. هغه افغانان چې ماینونو ترې قرباني اخیستې شکایت لري چې ستونزې ډېرې دي. ډېرې زیاتې وړاندې به د دې افغانانو کیسې او همدارنګه له ماین چاودنې کې د غړو د بدن غړو د ترلاسه کولو له لاسه ورکولو وروسته دغه کسان له کومو ستونزو سره مخ شوي دي د عبادت ولرو. همدارنګه په افغانستان کې کورنۍ شکایت کوي چې د اوبو له کمښت سره مخ دي.
دوبو خدوم رکمای دا چی بیخی پا افغانستان دیوز بیخی پا هر کور که او باو چی دیم دباران او بولو پارا سرکالی مالی پیو من زمان فدلو ناو لگندو نا هر شوی می دید باران او بونا دا کلی دیم.
پاکستان کې بعد افغان کډوالو ستونزې هم درته ولرو. همدارنګه بلجیم ته به هم ورشو چې هلته افغان کډوال په ځانګړې توګه ځوانان له ستونزو سره مخ دي. نور مطالب هم شته. ملتیا مغاړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه زه فریده سیالم په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یاردی. د اپریل سرومه د ماينونو د غوخونو پړه د پوهاوی او پروړاندې د اقدام لپاره د مرستې نړیواله ورسته. افغانستان چې په ماينونو علاقه کړو هیوادونو بلل کیږي په تیر څو لسیزو کې د حکومتونو مخالف ډلو ترمنځ د وسلوالو شخړو لامل پکې په پراخه کچه ماينونه کرل شوی او له هم دغه هیواد له خلکو څخه قرباني اخلي. په افغانستان کې د ماينونو قربانیان وای چې د بدن د غړو له لاس ورکول ورسته له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د غراپور د ماین دی او قرباني په غک پیل کې
رحیم الله لبخانی افغان پوځیانو او د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د ماین له قربانیانو دی. رحیم الله د اپریل څلورم د ماین د غواخونو په اړه د پوهاوی او پر وړاندې د اقدام لپاره د مرستې نړیوالې ورځې پر رسیدو هم مهاله وایي چې کابو اتلس کال وړاندې په زابل ولایت کې دواړه پښې د ماین چاودنه کې پرې شوي دي. دای چې اوس د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست دی. ازادي راډیو ته وویل چې له معلولیدو وروسته اوسګره سوی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ کې وظیفې پر مهال باندې ماین په چاودنه کې دواړه پښې د لاسه ورکړې.
د افغان پوځیانو سربیره د ماشومانو په ګډون ملکی وګړي هم په تیرو څو لسیزو کې په بیلابیلو ماینونو ککړو سیمو کې د ماینونو او ناچاو د توکو قربانیان سوي دي. د کندوز ولایت اوسیدونکی امان الله وایي چې د خپلوانو دوه ماشومان د ناچاو د توکو د چاودنې له امله معلول سوي دي.
کله چې هلکان د غوا او وزو پیولو ته تللي وو هلته یې وسپنه موندلې وه او په ډبره یې ویشتې وه چې وروسته چاودنه یې کړې وه او دوی زیانمن کړل. د یوې لاس او سترګې ژوبلې شوې او د بلې لاس معلول او د لاس پنجه یې پرې شوې ده.
افغانستان له هغو نامنو هیوادونو دی چې ډیری سیمې د حکومتونو او مخالفو ډلو ترمنځ د وسلوالو نښتو له امله له لسیزې راهیسې پکې ماینونه کرل سوي چې لا هم په مختلفو سیمو کې له خلکو قربانۍ اخلي. په افغانستان کې د ایم ډي سي په نوم د ماین پاکۍ مؤسسې مشر شهاب حکیمي ازادي راډیو سره خبرو کې د پاتې سویو ماینونو سیمو او له امله یې د رامنځته سویو تلفاتو په اړه وویل.
75% ساحاتی که از زمان جنگای داخلی و اشغال اتحاد شوروی بود پاکاری شده.
15% سیمی د شوروی د یرغل او کورنۍ جګړو له وخته پاک شوی. 15% د شوروی د اشغال کورنۍ جګړو او له طالبانو سره د نړیوالو ځواکونو د جنگیدو له وخته پاتې دي. له 1400 تقریبا په 1600 کې ماینونه موجود دي. په ټولیز توګه 2,200,000,000 کیلومتر مربع سیمه ده چې په هر میاشت کې 50 کسان قربانیان کوي چې ډیری یې ماشومان دي.
د ښاغلي حکیمي په خبره د ماین پاکۍ پروګرام له مالی ستونزو سره مخ دی او اوس مهال له 15,000 کارکوونکو یوازې 2,500 تنه یې فعالیت کوي او په خبره یې که نړۍ مرسته وکړي نو په افغانستان کې به تر راتلونکو 5 کلونو د ماینونو ستونزه حل سي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ متخصصین د ماین پاکۍ د پروګرامونو سپارښتنو او عامه پوهاوي لپاره پیغامونو ته پاملرنه مهمه بولي. د دې ډلې حبیب الله فدا خلکو په ځانګړې توګه ماشومانو ته سپارښتنه کوي چې دا د عامه پوهاوي پیغامونه په پام کې وساتي او د ماینونو ککړو سیمو ته نږدې نه سي. د ازادي راډیو ته وویل
ژوند کوي او د یو بادر یا د یو سرحد لرې افغانستان ته داخلېږي د هغوی لپاره ډېره اړینه ده ترڅو دغه پروګرام یو ځل حد اقل ګډون شي. په هېواد په داخل کې چې کومې سیمې هلته جنګونه ډېر تېر شوي وي او زیاتر خطر لاندې موږ هېوادوال درې کېږدي پیغامونه چې د په نظر کې ونیسي او هېڅکله ماینونه ناچاو توکو پاته ورنه شي. لعبه تلاش ورنه وړي او کله هم چې د ماینونو نجاتو سره مخامخ کېږي نو د منطقې د عمومي شمېره اړیکه ونیسي.
د ماینونو د خطرونو او د دې پټ دښمن سره د افغانستان د سیمو د مخ پر زیاتېدونکو ککړتیا په اړه اندېښنې د اپریل د 4 نیټې د ماینونو د پوهاوي په اړه او پر وړاندې د اقداماتو اړتیا له نړیوالې ورځې سره هم مهاله مطرح کېږي. په 2015 کال کې له دې ورځې خوندي راتلونکی له دې ځایه پیلېږي تر عنوان لاندې لمانځل کېږي. ملګري ملتونه وایي ځمکني ماینونه د جګړې پاتې شوني او په لاس جوړ شوي چاودېدونکي توکي په ځانګړې توګه د وسلوالو نښتو پر مهال د مرګ ژوبلې او ټپي کېدو لامل کېږي. ملګري ملتونه وایي په اوسط ډول په هر یو ساعت کې یو کس د دې ډول چاودېدونکو توکو له امله وژل کېږي یا ټپي کېږي او د قربانیانو په منځ کې بیا ډیری ماشومان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما هم د ماینونو د پوهاوي او پر وړاندې د اقدام د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان له جګړو د چاودېدونکو توکو د پاتې شونو پر وړاندې له زیانګالو هیوادونو دی. یوناما زیاته کړې چې په تیرو 4 لسیزو کې د جګړو له امله په افغانستان کې لسګونه زره خلک د چاودېدونکو توکو له امله وژل یا ټپیان شوي او په ټکو یې ډیری قربانیان ماشومان دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم د دې ورځې په مناسبت یو راپور خپور کړی او پکې یادونه یې کړې چې افغانستان لا هم له هغو هیوادونو دی چې ماینونه او ناچاودي توکي د خلکو د ژوند پر وړاندې جدي ګواښ بلل کېږي. په دې راپور کې راغلي چې په 2014 کال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې 1540 تلفات ثبت کړي چې له دې ډلې 444 ماشومان و.
راپور کې مواردل چې د اپریل 4 د ماینونو د ګواښونو په اړه د پوهاوي او پر وړاندې د اقدام لپاره د مرستې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې رسیږي چې لا هم افغانستان یو له هغه هیوادونو شمیرل کېږي چې ماینونو پکې شته او د ماشومانو په ګډون د عامو افغانانو ژوند اخلي. خو په تیرو کلونو کې دا چې د ماینونو د شنډولو یا په غرنیو سیمو کې ماینونو څومره د خلکو ژوند اخیستی دي وربشو رحیم الله ته چې دا د ماین قرباني دی او لکه څنګه چې تاسو په راپور کې اوریدل دوړ په خېله لاسه ورکړي دي. رحیم الله موږ ستاسې کیسه واورېدله چې تاسې د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د ماین چاودنې پر مهال باندې خپلې دوړه پښې له لاسه ورکړې. له هغې راوروسته دا کوم کال و او حکومتونو در سره څه مرسته کړې که نه او معلولین چې ستاسې په څیر باندې د دندې پر مهال ټپیان شوي دي حکومتونو سره څه کړې؟
بلے السلام علیکم نزادی رادیو کارکونکو اور رادیو کی شروع و جوڑ صحت مند بے رحم اللہ صفیم حکومتوں تیر نظام دا ہو چھ پماغ نظام کی مونگا قربانی ور کڑے وا وہ صرف دم رکھول چھ مونگا اصل ماشی میاس پماس ور کو پاگے کم سن زدا وی چھ پمخ کے کلونو کی سوگ ملین سیو یا شیدان سیو دی اوی ماشونا کم وزک چھ دی ماغ و خاصل ماش ور کو اوس په دې حکومت کې نو دواړه پښې چانی 5000 افغانۍ د میاشتې په کال کې ورکې شپږ میاشتو. خو متاسفانه چې اسلامي امارات راغلی ده نو یا د شپږو میاشتو ورکې یا د اته میاشتو ورکې په دغه کال کې مونږ ته د 9 میاشتو پیسې راکړي دي. هغه هم چې مونږ ورته ووایو چې دا د مونږ حق ده مونږ ته راکوي یا د ماش په نوم باندې وایي تاسو دې ته ماش نشئ ویلی باید چې دا مرسته ده چې څومره درکوو بس هماغه اخلی او نور په عذابول مه کوئ. او پاتې شو نړیوالې موسسې مرستندویه چې هغوی هغه دغه چې راځي د نړیوالو موسسو کومکونه مرستې چې راځي نو هغه متاسفانه چې په خپلو خپلوانو باندې ډېرې تقسیمېږي د مستحقو خلکو نه ځکه چې هیڅ معلول په هغې کې نه نیول کېږي. هسې کوم یو معلول کومه برنامه که جوړه شي هغه شعر شي یا کوم معلول که نیول کېږي هغه هم د روابطو په اساس باندې نیول کېږي. نو د ژوند ستونزې ډېرې زیاتې دي ځکه چې یو معلول وي او د کورنۍ سرپرست شي او بیا د هغې نه علاوه نه کاري نه روزګاري نو خپله یو سړی دا تحلیل
وکړي. تاسې په بخښنې سره رحیم الله تاسې د یوې 15 کسیزې کورنۍ مشري کوئ د هغوی ټول مسؤلیت در تر غاړې دی چې حکومت هم کومک نه کوي او نړیوالې مرستې هم ستاسې په څېر تر مستحقو کسانو لکه څنګه چې تاسې ویل نه در رسیږي. کورنۍ ته دغه مصارف له کمه کوي؟
زه په خپله باندې خیاطي کوم او مخکې مې دوکان خپل و اوس متاسفانه چې خپل دوکان هم نه لرم او د اقتصادي ستونزو له وجې نه که چېرته خپل دوکان ولرم نو زه د خپلې کورنۍ ستونزې الله پاک دې ما حل کوي او مشکلات به انشاءالله ډېر کمې ځکه چې ما کار کړی ټول عمر مې خیاطي کړې ده مخکې د ملیت نه هم خیاطومه او د هغې نه علاوه نو بس هم دغه ټکه پوکه باندې په کور کې م زنانه او تم خیاطی کار خوده له ټک پوکو او ډیر کم هغه باندې مقصد ما خپل ژوند چلو.
ډیر زیات مننه قربان وړاندې په خبرونه کې به له تاسو ساسې د کار د ژوند او د چي نور کوم کسان چې د مینونو د پاکري په برخه کې کار کوي خلکو ته په هواي ورکي څارتیا د ژوند رنگونو پروګرام کې به له تاسو وورو له نور ملمنو به هم وورو. اوس په امبرته د افغانستان نور مسایلو ته راستنه شو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. یو شمیر افغان ځوانان چې په نا قانونه ډول بلجیم ته تللي اندېښمن دي وایي دغه هیواد د کډوالۍ اړوند قوانین سخت کړي اوس په ډېر کم شمیر سره دوی منل کیږي. دغه ځوانان وایي له سختو ستونزو سره مخ دي انده چې په شپو شپو په سړکونو او پارکونو کې پاتې شوي دي. تازه د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي چې بلجیم د زرګونو پناه غوښتونکو له منلو ډډه کړې او هغوی ته یې د پناه غوښتنې او هغوی د پناه غوښتنې له حق محروم کړي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې بلجیم دا نړیوالو او اروپایي ټولنې د قوانینو خلاف د پناه غوښتونکو حقونه نقض کړي دي. تفصیل اسانه کاکړ ناورو.
ما خپل مولا درې سلور شپې مې پوځ هغه کړي پوځ پارک کړي دي.
په بلجیم کې افغان پناه غوښتونکو جمشید و د چې تازه دغه هیواد ته په قاچاقي لارو کډوال شوی وي. بلجیم د کډوالو منلو لپاره خپل قوانین سخت کړي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مشکلاتونه ستا ولا سی هغه چانس لري چې وړکۍ زیرسن دي بس اسناد واخلي او مخکې په سلو کې اتیا نه پرو اسناد غسل ول په سلو کې 50 یعنی نیم په نیم پرکې اوس.
اصیل دغه هیواد ته تللی بل افغان کډوال دی چې د هم په ناقانونه لارو ځان تر بروکسل رسولی دی. اصیل هم وایي چې بلجیم د کډوالو منلو بهیر اوس ډیر محدود کړی دی.
ماجر لپاره مشکلات ډیر دي په اوسني وخت خو بيخي دهاد نړی شوی دي. سیده افغانستان حکومت ماجر راځي یا د نورو هیوادونو ماجر راځي دغه لپاره پروسه سختي کړي. تقریبا 90% چې د اسناد نه ورکوي هغه اسناد د دغه قبول دغه مول هم لري چلته وظیفه کړي وي ثبوتونه ورسره وي هغه تم سخت ده.
په بلجیم کې په دیش مې سره نورو افغان ځوانانو هم چې دغه هیوا ته په ورستي او دوو دریو کلونو کې کډوال شوې ده خبره وکړه. دوی وایي د اقتصادي او د سرپناه د نشټون په ګډون له سختو ستونزو سره مخ دي. ان دا چې په شپوش په سرکونو او پارکونو کې پاتې شوې دي. بلجیم کې د کډوالو چارو یو فعال نجیب امین هم دا ستونزه تاییدوي.
هغه افغان کډوال چې هغه مجرد وي پامل ورسره نه وي هغه ته ځین نه ورکول کیږي او هغه میشت باید په سرکونو باندې پاتې شي. دا یو تر ټولو جدي ستونزه ده چې روغتي مسایل هم پکې مخترزي او
نو موري هم مې چې بلجیم کې د کډوالو منلو پروسه اوس ډیره سخته شوی خو زیاته وی چې د افغان خزو جنو د منلو په برخه کې بیا دومره سختی نشته. بلجیم کې د افغان اروپا د مشورو خدماتونو او منځګړی توپ د انتفاعي مؤسسې مشه سید حضرت ازادي رادیو سره په خبرو کې له دغه هیوا د وغوښتل چې د بشر د حقوقو د نړیوال اعلامي او د 1950 کال د جنو د کنوانسیون په بنسټ چې بلجیم دواړو ته ځان شمن غني د افغان کډوالو د پناه غوښتنې قضیه په غور سره وڅېړي.
د بلجیم د پناه ادارې غوښتنه کوو چې په افغانستان کې خوشنوونکي حالت ته په کتو سرسری رد ځوابونه تیر شي او د دې د پناه دوسیې د منل شو اصولو په چوکاټ کې پایني ډول او په پوره بې طرفۍ وڅېړي.
د ټولې څرګندونې داسې مهال دی چې تازه د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي چې بلجیم د زرګونو پناه غوښتونکو له منلو ډډه کړې او هغوی د پناه غوښتنې له حقه محروم کړي دي. دغه سازمان د اپریل په 3مه په خپل ایکس پاڼه په تازه خپور کړي راپور کې زیاته کړې چې بلجیم د نړیوالو او اروپایي ټولنې د قوانینو خلاف د پناه غوښتونکو حقونه نقض کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان پر راپور کې دا هم راغلی چې د 2021 د اکتوبر راهیسې تر اوسه د بلجیم دولت اقداماتو د پناه غوښتونکو په حیثیت او بشري حقونو منفي اغېز پرېښی دی. راپور کې راغلی چې د مجردو نارینهو په وړاندې تبعیض کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له 2021 کال وروسته له افغانستانه د ځوانانو ناقانونه کډوالي هم زیاته شوې ځکه په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری دوی د بېلابېلو ستونزو ډېر د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله په سختو او مرګونو لارو دې کار ته اړ شوي دي. دا چې دا مهال څومره افغان ځوانان په بلجیم کې خپل د پناه غوښتنې کیسونه ځواب ته په تمه دي غره شمېرې نه دی معلوم. خو د افغان اروپا د مشورو خدمتونو او منځګړیتوب د انتفاعي مؤسسې مسؤلین یې شمېر سلګونه ښیي.
په راپور کې موریدل چې یو شمېر افغان ځوانانو چې په ناقانونه ډول بلجیم ته تللي وو اندېښنه څرګنده کړې وه چې دغه هیواد د کډوالۍ اړوند قوانین سخت کړي دي او په دې ځوانانو داسې شپې ورځې راغلي دي چې په پارکونو او سړکونو کې تېره کړي. خدای یوازې بلجیم نه دی چې افغان ځوانان په کې بې سرنوشته په پارکونو او سړکونو کې شپې ورځې تېروي. د افغانستان په ګاونډ کې پاکستان په وروستیو څو ورځو کې په ډېرې سختۍ سره د افغان کډوالو د شړلو او اخراج پروسه پیل کړې ده او په تیرو څو ورځو کې په لسو افغان کډوال چې د پاکستان د حکومت په ټکو باندې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري له دې هیواده بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړي او له هم د لړۍ روانه ده. په همدې موضوع به تم شو. په پاکستان کې راسره افغان خبریال ظاهر بهان همدا شیبه وصل دی. تاسې ستړي مشې، پروګرام ته بخیر راغلی. تاسې راته وایست په تیرو څلور ورځو کې د افغان کډوالو د اخراج پروسه څنګه روانه ده او آیا له هم په اسلام آباد او نورو ښارونو کې کډوال نیول کیږي؟ ستونزې څه دي د افغان کډوالو؟
سلامونه او نیک هیله هغه سیال تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو ته، همدارنګه د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د تاسو د پوښتنې په ځواب کې به دا ووایم چې لکه څنګه چې تاسو ته مې جوابه ده، په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت خورا ډېر بد چلند سره هغه عملیات پیل کړي دي چې نه یوازې پلازمین اسلام آباد او پنډي بلکې په ټولیزه توګه په ټول پاکستان کې دا عملیات پیل کړي دي. د بلګې په توګه ویلی شو چې پلازمین اسلام آباد، پنډي، لاهور، کراچۍ، پېښور، کویت، کویټه، دغه ځایونو کې خورا ډېر زیات خلک ځورولي دي او ځوروي یې، او په سلګونه افغانان یا افغان کډوال نیولي دي چې په دې کې هغه کسان هم شامل دي چې قانوني اسناد یا ویزه په لاس لري او ویزه لرونکي کسان دي. د دې په خاطر نیسي چې د لارې په اوږدو کې یا په تړو کې یا په کمپونی کې ورڅخه د لارې په اوږدو کې دغونه پیسې اخیستل کېږي، خورا ډېرې زیاتې پیسې اخیستل کېږي. یعنې د سوال سم تاسو چې له هر کسه چې ویزه لرونکي دي په راز راز بهانو دغونه په یو لک، یو نیم لک، دوه لک کلدارې اخیستل کېږي چې تقریبا شپږ سوه ډالره کېږي. نو تاسو فکر وکړئ چې تر دې حده ظلم او ستم دوی دلته روان کړی ده چې د دنیا په هیڅ ګور کې به داسې نه وي. موږ یوازې ایران باندې دا خبرې کولې، اوس د ایران نه بدتر دوی دا حالت پیل کړی دی.
دغه کډوال چې په بخښنې سره بهان صاحب، دغه کډوال چې افغانستان ته ستنېدلې خطرناک دي، ساسې په تیر خبریالان یا نور کسان چې په تیر جمهوریت کې په اردو کې کار کړی یا درېمې هېوادونو ته د تګ په تمه دي، ته دوی د وضعیت په اړه وایا دوی شپې ورځې کې چیرته ویزه لري او داسې نیول کېږي، یا که ویزه نه لري پټ دي، چیرته اوسیږي، وضعیت څنګه ده؟
وضعیت زه دا اغلی سیال ترنګلای دا چې اصلا د ویلو نه ده. دلته جمهوریت له سقوط وروسته ډیری خبریالان یا فعالین دلته په پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې ژوند کوي چې له خورا ډېرې زیاتې ستونزې او کړاوونو سره مخامخ دي. په تېره بیا هغې ورځې نه چې دا عملیات پیل شوي دي، دوی په کورونو کې دي یا له یو ځایه بل ځای ته. دا څو ورځې مخکې چې تاسو ته معلومه دي رسنیو له لارې دا خبر خپور شو چې وویل چې پلازمین اسلام آباد او پنډي پرېږدي. دا خلک اړ شو چې ډیری له پلازمین اسلام آباد ته لاړ شي، نورو کلیو بندو ته لاړه چې اټک یو لږ ځایونو څخه ده. له اټک کیل یوازې نن او پرون درې سوه شپږ نوي کسان نیول شوي دي. نو فکر وکړئ چې له یوې خوا دوی وایي چې پلازمین اسلام آباد پرېږدي، بله خوا چې هغه د کلیو بندو ته لاړ شي، په دې بد اقتصادي وضعیت کې دوی هلته چې نیسي هلته یې بیا نیسي. نو فکر وکړئ چې دا خلک چیرې لاړ شي، کومې خوا ته لاړ شي؟ له یوې خوا اقتصادي ستونزې، له بلې خوا د پولیسو ځورونه، له بلې خوا
بهان صاحب، د افغان کډوالو شورا چې په اسلام آباد کې ده، دوی یو څه موده وړاندې غوښتنه کړې وه چې د یونیسیار او د طالبان د حکومت په منځګړیتوب د یو ناست جوړ شي او د پاکستان له حکومته دی وغواړي چې د کډوالو ته وخت ورکړل شي حداقل تر روان کاله پورې. دغه خبرو اترو ته نتیجه نه ده ورکړې یونیسیار او دغه د کډوالو شورا؟ څه پرمختګونه شته په دې برخه کې چې کډوالو ته یو څه مهلت ورکړي؟
اگر سیال جو دست پداد وایم تاسته ته دلتا یونیسیار پتش نوم یونیسیار ده سورا مورا اصلان دلتا اصلان هیت راز وانده نلری او نسو وقت گروی دلتا نړیوال ټولنې په وار وار پروسس کال حتی نړیوال ټولنې داد ناری سوری وکړي چې افغان کډوال په زور او جبر سره مه باسي اما بدبختانه چې پاکستان هیواد غوږ نه پیګروي شورا خو اصلا څوک په جمع د چارواکو کې نه دي صاحبوي په جمع د انسانانو کې افغانان نه شمالي دوی نو دلته شورا مورا اصلا دلته دوی رول نه لري او دې تر څنګ نړیواله ټولنه هم په وار وار غږونه اوچت کړي دي اما جای نه دیني ولای پاکستان هغه هیواد دی چې ما تل ویلې دی او جای وایم چې پاکستان هغه هیواد دی چې افغانستان سره تل دوه مخه سیاست لوبه ولای دا لوبوي او دې تر څنګ دوی غواړي چې د خپل د غلطو سیاستونو په خاطر افغان کډوال قرباني کا دوی دلته اصلا په سلاپ د شانو غوږ نه ګروي چې شا ماته ویلې څنګه یې ویلې په خاطر امریکا هیواد به دوی ته یو څه پیسې مسې ورکولې اوس هغه هم پرې درول شوي دي نړیوالې ټولنې هم پرې درول دي دوی نو اوس څه کوي افغانان ځوروي ځپي یې تر هغو پورې چې دوی له یو لارې نه لارې نه دوی ته اقتصادي مرستې وشي.
مننه کور ودان بهند صاحب ژوندی اوسي افغان خبریال ظاهر بهند و چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه را سره وروستی حال شریک کړو. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام وایي افغانستان کې اکثر افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې په غیر پلان شوو غیر رسمي او خطرناکو سیمو کې میشته چې د ژوندانه د ګواښونو تر څنګ له اسانتیاوو هم راګرځول شوي دي. تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات په خپل یو تازه راپور کې د افغانستان په نامناسبو او غیر پلان شویو سیمو کې د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د ژوند ستونزې برسېره کړې دي. یو ان هبیتات د اپریل په دریمه په خپل ویب پاڼه خپور کړي څلور مخیز راپور کې اندېښنه ښودلې چې اکثره افغانان په ځانګړي توګه ښځې او نجونې په غیر رسمي نامناسبو او بې پلانه ښاري سیمو او ځایونو کې میشتې دي چې په ټکو یې د اقلیمي او طبیعي پیښو لکه سیلابونو زلزلو د ګواښونو او د اوبو له کمښت سره مخ دي. د غیدارې ویلي چې په یادو سیمو کې ډیری خلک خصوصا ښځې د ژوند له مهمو اسانتیاوو بې برخې دي چې دا وضعیت یې ژوند ګواښي. دا اداره وایي چې په یادو سیمو کې ډیری ښځې او نجونې له ناکافي سرپناو، نامناسبو کورونو، د حفظ الصحې نشتوالي، د کثافاتو د مدیریت، د اوبو له کمښت او ګڼو نورو ستونزو سره مخ دي. دا هغه ستونزې دي چې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې میشتو یو شمېر ښځو او نجونو هم ازادي راډیو سره خبرو کې مطرح کړي. د کابل اوسیدونکي ګلدسته چې د قلعه زمان خان سیمې اوسیدونکي ده وایي په سیمه کې خلک د اوبو له شدید کمښت سره مخ دي.
د اوبو خو دومره کمی ده چې بېخي په افغانستان کې بېخي په هر کور کې اوبه وچېدي. د باران اوبو لپاره چې د کالي مالی پېو مینځم، سطلونه او لګندونه هر شی مې د باران اوبو نه ډک کړي دي. اوبه بېخي د اوبو ستونزه بېخي زیاته شوې په کابل کې، مونږ خو بېخي لرو نه.
که څه هم یو ان هبیتات په خپل راپور کې پر ښاري وضعیت تمرکز کړی، خو دا ستونزې یوازې ښاري نه بلکې د افغانستان په ولایتونو کې یو شمېر ښځې تر دې د شدیدو ستونزو له امله اندېښنې ښیي. د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ یوې اوسېدونکې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل، څو میاشتې وړاندې یې د سیلابونو له امله کور ویجړ او اوس له خپلې کورنۍ سره په داسې سیمه کې میشته ده چې آن ډاکټر او درملو ته یې لاسرسی نشته.
ډیر لري چې د داسې مشکلات سره خو مخ یو، ځکه چې زمونږ کلی ډیر وتلی دی، د ښار نه وتلی دی، لرې پرته سیمه ده، نه کلینیک شته، نه داسې نږدې ډاکتران شته. د دې مشکلات سره خو مخ یو چې کومه ښځه مریضه شي بیا په کور کې ولادت کوي.
د دغه ولایت د سپینغار ولسوالۍ اوسېدونکي شابیبي ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو یې د کلي سړکونه ویجاړ کړي دي.
کله چې د مامن خړ کې سیلاب د غرونه راشي، نو زموږ د معروف چینې کلا لوخۍ کلي خلک د سخت زیات مشکلاتو سره مخ وي. اوس هم سیلاب راغلی، ماشومان ښوونځي ته نشي تللی، سرک بند دی او ناروغان روغتون ته د تداوی لپاره نشي تللی.
دا مېرمنې له نړیوالو ادارو او د طالبانو د حکومت په نامناسبو سیمو کې د دوی لپاره د ژوند د مهمو او لومړنیو اسانتیاوو برابرولو غوښتونکي دي. د یو ان هبیتات په ټکو په وروستیو کلونو کې کورنیو نښتو له امله د خلکو له بې ځایه کېدو، د اقلیم بدلون له امله د کرنیزو ځمکو ویجاړېدو او له ګاونډیو هېوادونو افغانستان ته د افغان کډوالو جبري ستنولو په نامناسبو سیمو کې د میشتو خلکو شمېر کې لا زیاتوالی راوستی دی. د ملګرو ملتونو اړوندې ادارې دا هم ویلي چې په وروستۍ څېړنه کې یې موندلي چې د 2008 او 2021 کلونو ترمنځ د کابل ودانیزې سیمې 2.5% پراخې شوي او ښارونه د ودې په حال